آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم، زه خلیل خانم د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی او عربیا په افغانستان کې د امنیت هله سرګند کړی ده او هله شوډلی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې به پرمختګ وسی. شاغلی شاه محمود قریشی د یکشنبه په ورځ په ملتان کې خبرلارانو سره د خبرو پر مهال ویل چې په دوهی کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري روان دي او هله ده چې پرمختګ به وکړي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر ویل چې د افغانستان د راتلونکو پریکړه به افغانان کوي او پاکستان د امریکا او طالبانو په خبرو کې د یو دوست هیواد په حیث شامل دی. شاه محمود قریشی دا هم وویل چې داسې معلومیږي چې دا چې نن به د خبرو اترو یو بل دور ترسره شي. افغانستان له پاکستان څخه غوښتي دي چې خپل فضايي حرم د کابل او ډیلي ترمنځ د هوایي پروازونو لپاره پرانیزي. د افغانستان د بارنو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان له سفیر څخه کتلي دي او دا غوښتنه ترې کړې ده. پاکستان له هند سره په کشمیر کې د هندي عسکرو تر بوجل کېدو وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ پیدا کړ، خپل فضايي حرم د لړ محل لپاره د ټولو بهرنو پروازونو پر مخ وتړه چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې له هم د غستونځ نه دا ورسېږي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو د شمالي وزیرستان میرانشاه په جلسه کې پر حکومت او امنیتي ادارو ژغ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. په دغه جلسه کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان تر څنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا او نورو سیمو زرګونو خلک ګډون وکړ. منظور پښتون د میرانشاه جلسې ته په وینا پر مهال وویل چې د ضربې اعظم تر عملیاتو وروسته له تېر یو کال راهیسې هلته هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د غورځنګ یو بل مشر محسن داوړ د امریکا ژغ ته داسې وویل:
شمالی وزیرستان شدان جلسه ده پی ٹی ایم دا سو وزن تاسو خبره بلکې کم زنه ده په زاپ ختم شوه ده تر غره پر نو باندې دا پرشن شوه په ټارګټ سیلنګ روان دي. خلک په کورو کې نمبر نمون نه دینن جلسه نه دا مطالبه کوي چې دا د شتګرد کدي جوړ کړی دوست عمران خان مومل چې دی جوړ کړی دي دا د بوزي خپل لاهور ته یا جا چرته جوړ کړی چې سکو ته د بوزي زمونږ د وزیرستان نه دیو واسي بل مونږ دلته د جلسه نه دا خبره مو کړه چې په افغانستان کې کوم مذاکرات شروع دي. هغه مذاکرات هم کوم دا وایو چې دا مذاکرات د افغانستان ولس په خوخه باندې وشي چې دا غي څه خوخی که هر قسم فیصله کوي په کار د چاغه عملی شي په دې کې نه د امریکای اختیار شته نه د پاکستان د عیسای او د نورو حکومتونو اختیار دی. نو دا په کار چې دا فیصله یا هر څه کې هر فیصله کې دا د غزه په ولس باندې وشي.
او په ایران کې چارواکي وایي چې سیلابونو 2.5 میلیارد ډالر زیان رسول دي. په دې سیلابونو کې سلګونه زره خلک بې کوره سیبي هم دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ایران کې سیلابونه د مارچ د میاشتې په 19 پیل شول. په دې سیلابونو کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 2,60,000 نورې بې کوره کړي دي. بې کوره شوي خلک په اضطراري پناه ځایونو کې ژوند کوي. په ځینو ځایونو کې د ایران وسله وال فوج د خلکو د مرستو لپاره ورغلی دی. د ایران د کورونا چار وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د ارنا خبری اجانس ته ویلی دی چې سیلابونه د هیواد په 15 ولایتونو کې راغلي او 3,300 کلی تاواني کړی دي. ښاغلی فضلی ویلی دی چې په دغه سیلابونو کې خلکو ته 2.5 میلیارډ ډالر تاوان رسیدلی دی. په همدې حال کې د ایران د سړکونو او ښاري پراختیا وزارت ویلی دی چې په سیلابونو کې 14,000 کیلومتره سړکونه روان شوي او د ووسو نه زیات پلونه خراب شوي دي. د ایران حکومت وعده کړی دی چې په سیلابونو کې د زیانمنو شو کورنیو سره به مرسته کوي، په خاصه توګه د بزګرانو سره. خو دا چې امریکا د ایران په انرژي او بانکونو بندیزونه لګولي دې کار د ایران د تیلو صادرات ته ډیر غټ تاوان رسولی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي د تړلو رپورټونه رد کړي دي. ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې په څو پیغامونو کې لیکل دي چې د کورنۍ امنیت او د جنوبي سرحد چارواکو ته نه دی ویلي چې سرحد دی وتړي. ټرمپ ټینګار کړی چې ډیموکراټان باید د جماجرت په قانون کې د بدلون راولي او که دا کار ونه کړي هغه ښارونه او ځایونه د ماجرونو پناه ځایونه بولي باید د پناه غوښتونکو د سنبالولو تیاری دی ونیسي او په دغو ماجرونو کې د نشه یي توکو قاچاقونکي جنایتکاران او انساني قاچاقونکي هم شامل دي. بلې خوا د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ نیوکه کړې چې پکښې ویلي وو چې د جرګې د ډیموکرات غړي الهان عمر د سپټمبر د 11 برید بې ارزښته ګڼلی وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېده. درنو اردوونکو خبرونه واوردل. اوس د افغانستان سیمي او نړۍ په اړه مهم راپورټونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو نوي میکانیزم له لارې به د راتلونکو انتخاباتو نتایج په یوه یا دوه ورځو کې اعلان کړي. د کمیسیون د چارواکو پر وینا د همدې لپاره د مرکزي احصایې له ادارې سره تفاهم کړی تر څو په بایومیټریک او آنلاین توګه د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کولو کې له کمیسیون سره همکاري وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په بایومیټریک او آنلاین توګه د راتلونکو جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د مرکزی احصایه ادارې سره تفاهم ته رسیدلی دي او تمه لري چې په یو یا دوه ورځو کې د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو لپاره زمینه برابرې کړي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د یکشنبه په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل د مرکزی احصایې اداره په بایومیټریک دستګاهو کې د تخنیکي ستونزو د لرې کولو پر سر کار کوي تر څو دا دستګاوې د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې په سمه توګه د استفادې وړ شي. د بایومیټریک په برخه کې چې په خوا د افغانستان خلک ورسره له ستونزو سره مخامخ شوي وو، اکثره ډیوایسونه به خراب وو او یا د ورځې په نیمایي کې به له کاره ولوېدل. موږ په دې برخه کې د احصایې لرې ریاست سره تفاهم ته رسیدلی یو چې دا ځل باید دا ډیوایسونه د پخوا په سیر نه وي، باید منظم کار په خپل وخت پیل شي، پروسه آنلاین وي تر څو موږ وشو کولی چې په یوه یا دوه ورځو کې د انتخاباتو نتایج اعلان کړو. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات هم مهاله د روان کال د تلې په شپږمه ترسره شي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي په هغه صورت کې په یوه یا دوه ورځو کې د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو اعلانول امکان لري چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه او ملاتړې ادارې یې د قانون په اساس د تلې تر شپږمې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروي امینی امریکا غږ آشنا ته وویل انتخاباتي کمیسیونونو تر اوسه هغه چمتووالی چې ترې تمه کېدله نیولی نه دی. جدي
اندېښنه په دې کې ده چې د کمیسیونونه د ټاکنو دواړه کمیسیونونه تر اوسه پورې آمادګي خپله راتلونکو ټاکنو لپاره نه دی نیولی. یو مسله بله ده چې تر اوسه پورې د بودیجې مسله نه ده معلومه شوې چې هغه بودیجه تامین سي او دوی خپل کارونه د هغه په اساس باندې تقسیم بندي کړي. بله مهمه مسله ده چې دوی تر اوسه پورې دغه د نوملیکنې بهیر نه ده پیل کړی، ځکه بایومیټریک جدي ستونزې لري. نوملیکنه له بایومیټریک سره پیلېږي.
هغې زیاته کړه که انتخاباتي کمیسیونونه په دې برخه کې چټک ګامونه پورته کړي او پر وخت د انتخاباتو لپاره چمتووالی ونیسي، نو کولی شي چې په یوه یا دوه ورځو کې د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو عملیاتي پلان او مهالویش چمتو کړی دی او د غراز دغه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د څه باندې 200 میلیون ډالرو بودیجې اټکل کړی او دغه بودیجې د تصویب لپاره د مالیې له وزارت سره بحثونه پیل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پرون یو عربي د تیری ورځي موقف تکرار کړی دی چې فیسبوک ته شپږ میاشتې وخت ورکړی تر څو د افغانستان مقررات عملي کړي. بل لورته د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وایي چې افغان حکومت د فیسبوک په بندولو هیڅ تصمیم نه دی نیولی. د فیسبوک کاروونکي هم د وزیر اعلان غیر مسؤلانه ګڼي. رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي تیر ورځ فیسبوک ته په ګواښنه ډول وویل چې مقررات ونه مني نو فیسبوک به بند کړي. نن یو وار بیا ښاغلي اریوبي د تیر ورځې موقف تکرار کړ، خو د فیسبوک د بندولو یې ونه ویل او د محدودولو یې هم نه. خو دا یې وویل چې شپږ میاشتو کې فیسبوک باید د افغانستان مقررات رعایت کړي.
سره مو کار کوو، شپږ میاشتو کې زموږ ټول مشکلات باید حل کړي او موږ خپل مقررات، قوانین او د ملک مراتب لمړیتوب لري. د قطر باندې فیسبوک ته موږ ویلي دی چې د زموږ ټول مقررات باید ومنل شي. یعنی فیسبوک کنټرول زموږ په لاس کې نه دی، هیڅ ملک په کنټرول کې نه دی، خو زموږ په د دې په کې بل یو بل مهم بحث چې دی موږ مکتوب کې ورته لیکلي دی. په اکثرو ملکونو کې مالیات ورکوي دوی، په افغانستان کې هیڅ مالیات فیس نه ورکوي.
د مخابرات وزیر ته د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وحید عمر په ټویټر غبرګون ښودلی، ویلی دی چې حکومت د فیسبوک په بندولو او محدودولو هیڅ پریکړه نه ده کړې او نه هم پلان شته. د فیسبوک کاروونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر سرګندونه غیر مسؤلانه بولی. نایمه تاروت چې په فیسبوک کې تر 3500 پورې فالوورز لري وای باید نورې لارې چارې سنجول شوی وای.
د وزیر صاحب د سرګندونه کاملا غیر مسؤلانه بولم او باید افغانستان کې داسې تدابیر ونیول شي چې جالي پانه وپیژندل شي او د افغانستان له طریقه هغه پانه ریپورت شي او هغه پانه وترل شي.
ښاغلی عطارد دا هم وایي چې د فیسبوک له لارې اوس افغانان زیات خپل نظر څرګندوي.
بیان ازادي چې اساسي قانون څلور د شوي مادي هغه ته اشاره کړې ده چې له تعرض نه مسؤونه ده، دا د هغه پر خلاف خبره ده که فیسبوک بند کی نور رسنې شته چې خلک کولی شي خپل اواز پورته کړي او تاسو د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو اهمیت په دې ورستیو کلونو کې ګوري چې د حکومت د کرنو څومره پر ځای انتقادونه کوي.
عام فیسبوک کاروونکي هم دې پریکړې سره موافق نه دي.
موږ حق لرو چې یو په فیسبوک کې ګټه واخلو یا معلومات وکړو یا معلومات ترلاسه کړو.
په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي انټرنیټ کاروي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا د فیسبوک د کاروونکو کره شمېره په لاس کې نشته، خو ویل کېږي چې په میلیونو وګړي فیسبوک کاروي. فیسبوک په افغانانو کې تر نورو ټولنیزو رسنیو زیات کاروونکي لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغان پنګوال او سوداګر وای امنیتي غوښونه پر وړاندې زیات سی ودی چې دا غوی پر اقتصادي فعالیتونه هم اغیزه کړی ده، خو افغان حکومت د سوداګرو او پنګوالو ته د امنیت د برابرولو ډاډ ورکوي. په مکړی په دې اکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال دی راپورټ.
افغان پنګوال او سوداګر وای چې په روسي ونیو کې په وړاندې امنیتي غوښونه زیات شوی چې ورسره د دوی په کاروبار هم ناسم اغیزه کړي. د افغانستان د صنایعو قانون د خونی چارواکي وای یوازې د روان دی لسواتنیو لمریز کال د لومړۍ میاشتې په تیرو 15 ورځو کې د افغان پنګوال او سوداګرو د تختولو په ګډون 12 امنیتي پیخي سب کړی دي. د دغه خونی رئیس رحیم الله سمندر نن د یک شنبه په ورځ کابل کې د خونی د نورو چارواکو سره یو خبری کانفرنس په وینا کې د افغان پنګوال او سوداګرو په وړاندې امنیتي ستونزې ډېری دیو ګنلی او دغه سوندو د هوارول لپاره د افغان حکومت اقدامات کاپیونه ګنل.
مو در 13 پارک صنعتي کې داریم،
موږ دیار له صنعتي پارکونه لرو. په دغه پارکونو کې هیڅ ډول لازم امنیتی ترتیبات په پام کې نه دي نیول شوی، یعنی د صنعتي پارکونو په جوړښت کې دا ډول ترتیبات نشته دي.
پارکای صنعتي گرفته شو.
خغلی سمندروی چې په دغه دیار له صنعتي پارکونو کې اصلا د ممکنه امنیتی سوندو د پیخېدو پر مهال د پیخو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدامات په پام کې نه دي نیول شوی. هغه د افغان پنګوال او سوداګرو د ژوند او مال د دی توپ د پاره د افغان حکومت لخوا پر نوی جوړی شوی کرنلار هم انتقاد وکاوی ویل چې په خاني کرنلار کې سوداګرو او پنګوالو د ساتنې د پاره دوه میله وسله په پام کې نیول شوی و. خو د خغلی سمندر پر وینا په نوی کرنلار کې د سوداګرو او پنګوالو د شخصي مسولیت د پاره یوازې یو میله وسله په پام کې نیول شوی ده.
ستونزه لوي ستونزه بیوروکراسي ده، طرز العمل واضح دی، هغه کوم طرز العمل چې پاسو دی هغه هم د نه تطبیقي دوی فقط زندۍ او بل مسله مخکې د تویل چې فساد موجود دی په دې پروسه کې. یو شمیر دوستانو زمونږ جواز اخیستی دی په همدغه موده کې چې دا پروسه ځنډیدلې ده، تقریبا یو کال کېږي. دوی ته درخواستونه رسیدلي دي، له سلو زیات درخواستونه مونږ کابل نه لیږلي دي، همداسې د ولایتونو درخواستونه دي چې 200 درخواست کېږي ټول. دغه یو نه دی پروسس کړی، یو محدود کسانو جواز اخیستی دی، اصلاحی جواز اخیستی دی، هغه مصرف کړی دی، پیسې ورکړي.
د افغان پنګوال او سوداګرو تختولو روسي پیخه درې ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په مرکز جلبات خاص سره نږدې شوې ده. ناپیژاندو وسلوالو د یو فابریکې رئیس چې د زړو ټیرونو څخه ی نورو فابریکو د پراتیل سل تختولې دي. د ننګرهار په ولایت کې یو پنګوال حاجی تور ملنګ وای چې نه یوازې افغان پنګوال او سوداګر د ډیرو امنیتي سوندو سره مخ دي، بلکې د غوی ماشومان هم د ډیرو زیات امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
په افغانستان کې چې اوسېږي د شیان سره و موږ همیشه مخ دي. داسې افتنه له موږ د ټلیفون نه کیږي، داسې میاش نه له موږ د تهدید څنګه نه ول کیږي. زموږ ژوند خو بیا هم سکه، زموږ د بچو ژوند ډیر تریخ دی. اته مکتب ته چولل کیږي مسله کسان دو کسان مثلا هغه مکتب ته وړي، بیا د مکتب نه راوچېدی کور ته راوړي. یعنی موږ په اقلا په یو داسې ژوند کې اخته لکه په یو مابس کې چې اوسېږو.
د افغانستان سوداګرۍ صنایع خونی د افغان پانګوالو او سوداګرو په وړاندې تیر کال تر اتیا پورې امنیتي پیښې ثبت کړې وې. په دغو پیښو کې پانګوال او سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په نښه شوي وو. افغان حکومت د سوداګرو او پانګوالو د ژوند د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت په نوم یوه کمیټه چې د افغان حکومت لوړ پوړي ملکي او امنیتي چارواکي پکې شامل دي جوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو او پانګوالو ژوند خوندیتوب د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې د خصوصي سکتور د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي او په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي.
سوداګر او پانګوال وی افغان حکومت ورته د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د بینیت لاري د پیاسو په بدل کې امنیتي ساتونکو برابرۍ خو دغه سوداګر په وینا کورنیو چارو وزارت عامه محافظت د بینیت لخوا چې کوم امنیتي خدمات سوداګر ته برابرېږي به یې خورا لوړه ده چې ډېر شرکتونه یې مصرف نشي پوره کولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مرستو در رسولو ادارو د هاغو زرګونو ماجرونو او سیاسي پناه غوښتونکو چې په لیبیا کې د جنگ سیمو ته نږدې مرکزونو کې توقیف دي د آزادولو غوښتنه کړې ده او وایي چې د ماجرونو ژوند په دغه مرکزونو کې د خطر سره مخامخ دي. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې لژنیمنه دا راپورټ لیږلی دی.
د لیبیا په پایتخت ترابلس کې امنیت مخ په خرابېدو دی، په داسې حال کې چې د ښار له لمنو نه جنگ د ښار مرکز ته رانږدې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO راپورټ ورکړی دی چې په جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر 121 تنو ته رسیدلی دی او تقریبا 600 تنه زخمیان دي. WHO د روغتیا په کارکوونکو باندې پر لپسې حملې غندي. دغه سازمان څرګندوي له هغه وخت نه را په دې خوا چې اوخت جنرال 11 ورځې پخوا د ترابلس په لور مارش پیل کړ، 11 امبولانسونه لګېدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 1500 تنه مهاجر په ترابلس کې په حکومتي مرکزونو کې توقیف دي. نتاغ بابر بلوس امریکا غږ ته وویل د مهاجرو د حفاظت په باره کې اندېښنه شته او ډېر سیاسي پناه غوښتونکي په هغو سیمو کې توقیف دي چې جنگ پکې روان دی. بلوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We have spoken to refugees in detention centers who tell us that they can hear the clashes and many are really scared. So we are asking, advocating for release of all refugees and migrants from detention.
موږ د توقيف مرکزونو کې د مهاجرو سره خبرې وکړې. موږ ته ویل دوی د ډزو اوازونه اوري او واقعا ډېرې ویریږي، ځکه نو موږ غواړو او د ټولو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د خوشي کولو پلویان یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په شمول د ډیرو بیوزلو ملکیانو ضمانت غواړي چې ډیرې په ناوړه شرایطو کې بندیان دي. د بشري حقوقو نطاق راوینا شمدسانی امریکا غږ ته وویل بندیان د خطر سره مخامخ دي چې ښایي ډیرې په جنگ کې راګیر شي. شمدسانی خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Especially when armed groups involved in the conflict exercise influence or control over the detention facilities, these ad hoc detention facilities for migrants. Based on previous experience in Libya, we're also concerned that migrants
will be used. خاصه توګه کله چې وسلواله ډلې د توقيف په دغو مرکزونو نفوذ او د مهاجر لپاره موقتی مرکزونه کنټرول کړي. په لیبیا کې په خوانیو تجربو ته په کتو سره موږ اندېښنه لرو چې ښایي د مهاجرو نه د سپر په حیث کار واخیستل شي یا په زور استخدام شي چې جنگ وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې د لیبیا له چارواکو نه غواړي چې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په زندانونو او د توقيف په مرکزونو کې ځان ته پرېنږدي. دوی په دغه جنجال کې له ټولو شاملو خواوو نه غواړي د دې ضمانت ورکړي چې د بین المللي قانون له مخې د بندیانو سره بشري سلوک وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ایران کې چارواکي وایي چې سیلابونو 2.5 میلیارد ډالر زیان رسولی دي. په دې سیلابونو کې سلګونو زره خلک بې کورسي هم دي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
په ایران کې سیلابونه د مارچ د میاشتې په 19 پیل شول. په دې سیلابونو کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 2,00,000 نورې بې کوره کړي دي. بې کوره شوي خلک په اضطراري پناه ځایونو کې ژوند کوي. په ځینو ځایونو کې د ایران وسلوال فوج د خلکو د مرستو لپاره ورغلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د ارنا خبری اژانس ته ویلي دي چې سیلابونه د هیواد 15 ولایتونو کې راغلي او 3,000 او 3,500 کلي تاواني کړي دي. ښاغلي فضلی ویلي دي چې په دغو سیلابونو کې خلکو ته 2.5 میلیارد ډالر تاوان رسیدلی دی. په همدې حال کې د ایران د سړکونو او ښاري پراختیا وزارت ویلي دي چې په سیلابونو کې 14,000 کیلومتره سړکونه وران شوي او 200 زیات پلونه خراب شوي دي. یو ایرانی چې سیلابونه کلی روان کړی دی داسې وایي:
خوشاب یا برق میره یا آب میره، ما کم بوده پوشاک داریم.
د شپې لخوا برقونه نه وي یا اوبه نه وي، موږ د سکلو پاک اوبو ته ضرورت لرو. موږ خوراکي موادو او جامو ته هم ضرورت لرو. د ایران حکومت وعده کړی دی چې په سیلابونو کې د زیانمنو شوو کورنیو سره به مرسته کوي، په خاصه توګه د بزګرانو سره. خو دا چې امریکا د ایران په انرژي او بانکونو بندیزونه لګولي، د کار د ایران د تیلو صادرات ته ډیر غټ تاوان رسولی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا اساسي قانون وایي چې هر څوک حق لري چې خپل مذهبي اراکین سرته ورسوي، حتی که هغه بندیان هم وي. د امریکا په زندانونو کې د مذهبي غونډو او عبادتونو لپاره فرصتونه شته. د ورجینیا د ایالت د آرلینګټن په ولسوالۍ کې یو توقیف خونه ده چې د شمالي امریکا د اسلامي مرکز سره په ګډه چې د مسلمان بندیانو د جمعې د لمانځه او نورو مذهبي فعالیتونو لپاره انتظامات برابروي. د امریکا ژ خبریاله نیلوفر مغل دغه مرکز ته ورغلي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
دا د ورجینیا په ایالت کې د آرلینګټن د ولسوالۍ توقیف خونه ده چې سعید او د ده بندي ملګري د جمعې د لمانځه لپاره راغونډیږي. بندي سعید وای:
It's not too many programs that we actually have here. So coming on Friday, having Juma pray.
موږ واقعا دلته ډېر پروګرامونه نه لرو، ځکه نو د جمعې په ورځ راغونډیږو او د جمعې له لمونځ کوو چې په دې سره هفتې اسانه او ښې تیریږي. سعید یو له درې دېرشو بندیانو نه دی چې د جمعې د لمانځه لپاره راځي. د دغه مرکز ماموران وایي په دغه توقیف خونه کې اکثرو بندیانو جزوي جرمونه کړي دي. یوه ښځه بندۍ وایي: دا را سره په ژوند کې د ښې لارې په پیدا کولو کې مرسته کوي او خپله عقیده مې پیدا کړه. د دغه پروګرام منتظمه کټین کار وایي دغه مرکز یو مسلمان عالم ته ضرورت لري چې جمع ورکړي، ځکه نو دې د محلي اسلامي مرکزونو سره تماس ونیوه. د آرلینګټن د ولسوالۍ د توقیف خونې منتظمه کرستین کایر وایي:
I reached out to a mosque in the area of Batul Makarem and I was connected with Mr. Ahmed who has since then been providing me volunteers.
زه او بایتول په سیمه کې د یو جماعت سره په تماس کې شولو او ما د خاغلی احمد سره ارتباط پیدا کړ چې له هغه وخت نه را په دی خو ما تر رضاکاران پیدا کوي دغه مرکز ته راځي او د مسلمان بندیان لپاره مذهبي مواد برابروي. په نتیجه کې د شمالي امریکا اسلامي سرکل یا آی سی این ای په 2018 کال کې د مسلمان بندیانو د مرستې پروژه پیل کړله. له هغه وخت نه دا پروژه پراخه شوې ده چې په درسته امریکا کې اوس 12 اصلاحي مرکزونه دي چې رضاکاران پکې د جمعې لمونځ ورکوي او اسلامي تعلیم پکې ورکوي. د شمالي امریکا د اسلامي سرکل غړی صفت احمد وای:
Muslim Prisoner Support Project is about helping all the Muslims in the United States with their basic needs.
د مسلمان بندیانو د مرستې پروژه په امریکا کې د ټولو مسلمانانو د مرستې په باره کې ده چې د دوی د اسلامي تعلیم اساسي ضرورتونه پوره کوي، د دوی سره په لمانځه کې مرسته کوي. موږ دوی د نورو د داسې سازمانونو سره مخامخ کوو چې دوی سره قانوني مرسته کوي چې په دې کې د مسلمان وکیلانو مرسته او داسې نور شامل دي. دا لنګټن د ولسوالۍ په مرکز کې باندې شاوین دیسن چې تیر کال دلته اسلام قبول کو وای د دغو خدمتونو نه ممنون دی. باندې شاوین دیسن ان وای
It's been really helpful for me being a new Muslim because I'm able to participate in the Friday prayer which is Juma.
واقعاً د یو نوی مسلمان په حیث دا زما لپاره یوه غټه مرسته وه چې د جمعې په لمانځه کې برخه اخیستلی شم او کولی شم د اسلام په باره کې مواد لاسته راوړی شم چې د اسلام په باره کې ډېر معلومات لاسته راوړم. رضاکاران وایي دوی غواړي چې په دغه پروګرام کې برخه اخلي. رضاکار راکیوبول مازومدر انا وایي ما په تیر وخت کې خطبه ویلې دي او زه پوره نه پوهیږم چې دغه پروګرام تفصیل څه دی، مګر زه خطبه ویلو ته سترګې په لارې یم او د ټولنو سره مرسته کوم او په دې قادر یم چې د ټولنو سره تماس ونیسم. د لنګټن د ولسوالۍ د توقیف خونه وای تیر کال سلو تنو بندیانو روژه نیولې وه. بندیان او د دغې پروژې منتظمان وای دوی هیله لري چې د درست امریکا په نورو مرکزونو کې دغه پروژه پراختیا ومومي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د سیکانو د مذهبي ورځې ویساک 321 کلیزه په درمسال کې ولمنځل سوه او د امنیتي ګواښونو له کبله د سرخرود ولسوالۍ سلطانپور چینو ته ورنخلل. دوی وایي پخوا کلونو کې به مراسم شاندار وو خو اوس د پخوا په شان نه دي.
د سیکانو د مذهبي ورځې ویساک 321 کلیزه د بدامنۍ په وجه د ځل یوازې په درمسال کې دننه ولمنځل شوه. مذهبي مشرانی وایي د سرخرود سلطانپور چینو ته ځکه نه ورځي چې حالات ترنګلي دي او بل پلوي څو میاشتې مخکې یوه ځانمرګي برید د سرسړي اخیستي. که څه هم پخوا کلونو کې به سیکانو خپلې مذهبي ورځې په سرخرود کې لمانځلې، څو ورځې به هلته پاتې کېدلان چې د سیکانو پیغلو او زلمو ډله ییز ودونه به هم هلته کول، خو ناامنۍ او ویرې مذهبي ورځې کال تر بله کمرنګي کړي دي. نننیو مراسمو ته مسلمانې میرمنې او سړیم ورغلي وو. د درمسال ویاند اقبال سنگ وایي که څه هم څو میاشتې مخکې ځانمرګي برید ول سړي او مذهبي مشران واخیستل، دوی یې ودرول، خو نننیو مراسمو ته د ګڼو مسلمانانو ورتګي او سله یو څل وړه کړي، ځکه نو څوک یې د مذهب په نوم نشي بیلولی.
مسلمانان دی کسکان دی کندوان دی کنات ما دی اوسه پوری مونږ د سه یو بل سره تک را تک لرو، یو بل برزل مانزو او یو بل سره خورور ولی لرو. نو لا بل دی وره کیږي چې زمو په دیگران وطن کې صلح او امن راشي، چې دا اخترونه دا ورځې دا غم او خادي سره یو ځای ول مانزو او موږ سو د مذهب ونو باندې
مراسمو ته د ننګرهار والی او نور چارواکي مورغلی وو. والی شاه محمود میاخیل ویل ننګرهار کې د میشتو سیکانو امنیت ته به پام کوي او هیله من دی چې د سولې روانه پروسه بریالی شي.
نور افغانستان کې جنګونه وو او ننګرهار د سولې ځای وو. په زرګونو په لکونو کسان د کابل او د نورو ولایتونو نه دلته راغلل او میشت شو، چې تقریبا د 12 ولایتونو کسان په ننګرهار کې میشت دي او زیات یې په هغه جنګونو لاسته راغلي دي. نو زموږ امید همدا دی چې ننګرهار بیا په افغانستان کې د سولې کور وي.
د ننګرهار چارواکو له سیکانو سره ژمنه وکړه چې غصب شوې ځمکې به له غاصبینو خلاصې کړي او د دوی د ژوند ښه کېدو او تعلیمي اړخ ستونزو ته به ځانونه ور ورسوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. په لږ وخت کې به د دری خبرونه پیل سي. هیله ده چې ورته غوښ پسی شورز.